د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپا اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او دوړخیزو اړیکو پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر روسي حمله په کلکه وغندلې. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان پر موضوعاتو ځینو نور راپورونه او مطالبه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. ناجیه صفوي دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمه خبر نو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې ورسته تروریستي حمله په کلکه وغندلې او د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومان څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو وتورن کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړي او ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پروسې او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر لمخې نواز شریف د کابل د چاودنو په اړه خوشینی سرګند کړي. د افغانستان جمهور ریاست هم د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو مسله تایید کړه، خو په دې اړه له نورو جزئیاتو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې روانه خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې ورسته تروریستي حمله په کلکه وغندلې. په هغې لمی کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خپګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات لاری نشي اړولای. په کابل په کونړ کې هم پرون دینی علماو د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو او د مدني ټولنې استادیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورسي بریدونه وغندل. لاریون کونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافات دی یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت تامین کړي. د اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خنړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو طبقه مرګ ژوبله ووخته. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالې د دې هواد په یو لوی لار کې چې ډیر خراب وضعیت کې و موندل لري. اوتریشي پولیس وایي د کډوالو لګتل لګ 12 ساعتونه په یو تړلی کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالیده تیر کړی دی. په دې ډله کې یو حامله دار مېرمن هم و چې د بیوخی په حالت کې روختون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شوی افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ وسارو سره دا ډول بدلی کې یو امریکایي ډالر 25 افغاني شپته پوله، یو اروپایي رو 25 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني درش پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 1599 افغاني. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومان څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو وتنه تورن کسان نیولی دی. د قصور د سیمې د پولیسو امیر شهزاده سلطان د یک شنبه په ورځ ویل چې مستندقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې په کې 19 ویډیویي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي عملو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیویي فلمونه هم شته او کنه. د ترکیه د استنبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې 14 د پولیسو 15 افسران او 2 ملکی وګړي ټپیان کړل. د ترکیه د اناتولی دولتي اژانس ویلي چې پرونی حمله د استنبول د سلطان بیلی د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه 14 د اور سبب شو چې په نتیجه کې د درې پولیس ودانۍ یوه برخه راونړېده. جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پوله هغه دوه ماینونه یخي و چې د جودن لامل یې د جنوبی کوریا دوه سرتیری د بدن غړي له لاسه ورکل. سیول وایي پیونګیانګ به د دغو ماینونو د خودو په خاطر له جدي عواقب سره مخامخ شي. دغه ماینونه د اګست په 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبی برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی یخودل شوی و. د جنوبی کوریا ټپی شو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به په پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د 14 ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونو دي چې ماینونه پکې ساتل کیږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. او د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکان ایالت په دیواګر سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو په زرګونو کسانو غوښتل ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د 2 ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره د کابل د ورستو خونړیو حملو او د غراز د سولې د پروسې په اړه خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې ورستۍ تروریستي حمله په کلکه وغندلې. په کابل په پکتیا کې په یوه غونډه کې بیا د ښې حکومتداري مسله وڅېړل شو.
هغه مداونه کړل نورونو یو پولیس دا درنه کوي چې شرافت مننه ډول په عزت او آبرو موږ سعودي تیرې کندونه مړو ګلون غوړې ته درچو.
د کابل چاپی خبرونه تکتنه کوي او د غراس پنړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیه او امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. د سپورت او ګړې اچار
د علي آباد د روغتون ځانزيري لیوانیان بیرته پاسد شول خبر زیاتوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. راځي د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو موضوعات څېړل شوې دي. دا خبر د پاکستان ملی راډیو ورکړی دی. د غراز هڅه مو کړی چې په کابل کې د جمهوری ریاست له مانی سره هم تماس ونیسو په دې اړه نور جزئیات واخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی. همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب د دغه خبرو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د خبر په اساس تیر ماخام ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیز مسایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپل منځي اړیکې د سیمې وضعیت او د غرض د سولې مسله یاده شوې ده. خو د پاکستان د ملي رادیو په د خبر په اساس جزئیات همدومره دي او په دې اړه نور جزئیات د خبرو نه دي ورکول شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راوخلو. خو د جمهور ریاست سرچینې وایي چې ممکن نن د ورځې په ترڅ کې خپل ولسمشر اشرف غنی له خبريالانو سره په دې اړه معلومات شریک کړي او په ځینې نور مسایل هم ولسمشر له رسنیو سره شریکوي. د څو ورځې وړاندې یعنی یو اونۍ مخکې هم کله چې ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې تر درملنې لاندې وو، هلته هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې وې. کله چې تیرونه ولسمشر اشرف غنی له جرمني څخه په ویډیو کانفرنس له افغان خبريالانو سره غږیده، وویل چې د افغانستان د روسي وضعیت په اړه له پاکستان سره خبرې کړې او پاکستان هم په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړي. خدا زل پاکستان سره خبرې یا د پاکستان صدر اعظم سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل په تیرو څو ورځو کې یعنی په څلور ساعتونو کې کابل د دریو خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو خونړی او ټکان ورکوونکي حمله یې د شاه شهید د سیمې و چې شاوخوا دیش کسان یې ووژل او لسګو سلګونه نورې ټپیان کړل. دا خبرې په داسې حال کېږي چې دغه حملو اکثره پر هم ځینې چیرونکو او ځینې کارپوهان پر پاکستان اچوي. دوی وایي چې دا سلوي حمله په پاکستان کې پلانېږي. خو په ټاکل شوی و چې په پاکستان کې دویم پړاو خبرې هم له طالبانو سره وشي، خو هغه خبرې د ملا عمر د مرګ له خبر سره وزنډېدې تر نامعلومه نیټې پورې. اوس چې موږ تیره ورځ د سولې عالي شورا سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا سرپرست وایي چې اوس په دې هم کار روان دی چې د سولې دویم پړاو خبرې بیا ژر تر ژره پایل شي او ځای معلوم شي. خو تر اوسه هم نه ده معلومه چې د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و په پاکستان کې وشي بیا به چیرته کیږي او په کومه نیټه باندې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ به په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د ملاقات په اړه نور جزئیات نشته.
البته د ټلیفوني خبرو په ارتباط
نور جزئیات پیدا کړو تاسو اوریدونکو سره شریکو. بله بله، هم د ټلیفوني خبرو په خبر ټلیفوني خبرو په ارتباط. بله
بل لودین صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د ورستۍ خونړیو حملو او د غرض په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات نه دي خبر شوی. جمهور ریاست هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. ورسته نن د ورځې په اوږدو کې به افغان ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې پر دې او ځینو نور موضوعاتو رڼا واچوي. خو یادونه وړ بولو چې د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کابل د خونړیو حملو په اړه د خواخوږی مراتب افغان ولسمشر ته څرګند کړی دی. لدی مخکې هم د پاکستان کې د یو شمیر خونړیو حملو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرولو سره هغه غندلی دی. د کابل د خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوي، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي دي د وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژورې خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله کوي او ټینګار کوي چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز وویل چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم په وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تیره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستۍ خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه خلاص واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتولې پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې په یوه ورځ کې خلکو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې پورې د دولت وسلوال مخالفینو په ډلیز او ځنوژنکو حملو کې 202 ملکی وګړي مړه او 1241 ټپیان شوی چې د تیر 2014 میلادي کال په نسبت تقریبا دوه برابر زیات دی. د کابل چاپی خبرونو هم د کابل خونړیو حملو او د غراز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه ځینې مطالب خبره کړي. بیا هم اسد الله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې روانو هڅو او د کابل روستي او پیښو ته ځانګړي کړې دي. چراغ رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې زندۍ کېدل او د جګړې لمانځنه په سر مقاله کې راغلي چې لتیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دننه او بهر د سولې په اړه لږونه غونډې شوې او بیلابیلو لورو د همکارۍ ژمنې هم ورکړي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده ښکاره. سرمقاله لیکونکي ویلي حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په تړون سره سوله زندۍ کړه. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې جګړې بنسټیزې ریښې لري او څو چې هغه ریښې وچې نشي سوله نشي راتلی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان د سولې په برخه کې له افغانانو سره مرسته نشي کولای. په مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په حواله ویل شوی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید په کور دننه کار وشي. د مطلب لیکوال ویلي څو چې افغانان په ځان بسیا نشي بهرنیان سوله نشي راوستلی. اصلاحات ورځپاڼې بیا د کابل د روسیې حملو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت مسؤلیت. په سر مقاله کې راغلي چې د حکومت مشران ګیج شوي او نه پوهیږي چې ولې د سولې د خبرو له پرمختګ سره سره ناامني زیاته شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د امنیتي سند له مخې امریکا مسؤلیت لري چې د بهرني ګواښ په صورت کې د افغانستان څنګ ته ودرېږي. خو د سر مقاله لیکوال ویلي داعش او د ولسوالۍ سقوط یو ګواښ دی، خو امریکا تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې حمله باید وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي دا ناشونه ده چې طالبان یا نور وسلوال مخالفین دي پر یو دیوال دومره لویه انرژي مصرف کړي لکه په دې حمله کې چې کارول شوی و. د مطلب لیکوال ویلي که به داوي چې شنون کې او د کیمیاوي وسلو تجربه لرونکي راوغوښتل شي او سیمه له نږدې وګوري چې د حملې څرنګوالی معلوم شي.
ازادي راډیو اوري د سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. په پکتیا کې په یو غونډه کې د هي حکومتداري پر لارو چارو خبري وشوې. دا غونډه د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې و. تفصیل له سیمه د ازادي راډیو د خبريال داوود تپان پر راپور کې.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې د هي حکومتوالۍ بشپړ امنیت او د متوازن اقتصادي پراختیا مشورتي غونډه تر سره شوه. په دې غونډه کې د پکتیا والی نصرت ارسلا وویل چې د دې پروګرام جوړېدو څخه هدف مشورې او د تر سره شویو مشورو په اساس د راتلونکو لپاره یو منظم پلان جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو په مشوره غواړي په نږدې راتلونکو کې په ټولو برخو کې عملی کار پیل کړي او د دې پلان ترڅنګ به ولسمشري دفتر او مرکزی حکومت څخه د پکتیا حقوقو ترلاسه کېدو لپاره له ولس سره شریکی هڅې پیل کړي او هڅه به داوي چې له مرکز څخه د دې ولایت د انکشاف په برخه کې ډیر څه تر لاسه کړي.
زمنګ تاسو داننه نه سره څنګه چې د انوان نوازه ده چې مشورتي نه استه ده. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تیر دوه میاشتو په موده کې موږ مشورې تر سره کړلې. دا غو مشورو په نتیجو کې موږ یو څو وړاندیزونه تیار کړل چې هغه د پکتیا د بهبود او د ترقې لپاره وو. نو هغه وړاندیزونه نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو سره بیا شریک کړو. کېدی شي موږ نه پکې کومه کمی شوي، کم شی موږ نه پکې پاتې شوی، تر څو پورې وکولای شو چې ستاسو نظریات موږ بیا واخلو او بیا منظم کړو بیرته، تر څو پورې هیڅ شی موږ نه پاتې نشي او بیرته مرکز کې په شریکه باندې تعقیب کړو.
په یاد غونډه کې د پکتیا پر اداري چارواکو سربیره د ولایتي شورا، پارلمان، مدني ټولنو استازي او قومي مشران هم موجود وو او په خپل واري خبرې وکړې. د پارلمان وکیل مجیب رحمان سمکنی وویل چې د دوی لومړیتوبونه او غوښتنو ته د ولایتي او مرکزي اداره ځانګړی پام وکړي او د ولسونو د خوشحال ساتلو او امنیت ټینګښت لپاره د عاجل اقدام وشي. د زیات کړه چې کنه وی ولایتي ادارې کډې ژملي ور سره پوره نکړي، دوی ولسونه بناهلي او د چارواکو سره نامغږي شي.
کدی دې کې مقرر سره وکړو خدمات ورته وکړو، واکم خلکو ته مو هغه وادي چې ویلکړي مو دې هغه عملي کړل شي. مونږ تاسو خدمتګار یو، تاسو مو مشران یو. اته مو دا ونه کړل نو ورونو یو خوښ دادر نه کوو چې شرافت ما نه ډول په عزت او ابرو مو مونږ ته وو دې تیرې کاندو نه مړو ګلون غوړې ته درچو خپل عزت مو کوو. څورچه مونږ پرې دې مونږ په خپل جوړو
نوموړي دا هم وویل چې د ولسونو غوښتنې په پام کې نه نیول د دې باعث کیږي چې د سیمې امنیت او د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د پکتیا والي او ادارې له لوري د شوې سروې او ارزیابۍ پریزنټیشن چې د سیمې امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي کارونو په اړه جوړ شوی و وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ادارې له لوري له ولسونو سره د کارونو د ښه تنظیم لپاره داسې غونډه جوړیږي او د خلکو سره د راتلونکي پلان شریکوي چې په دې کار سره خلک ډېر خوشحاله وو. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو غونډه کې د خي حکومتاري او د امنیت د ټینګښت پر مسایلو خبري وشوه او د غرض سیمه ایزو چارواکو هم د خپل په دې برخه کې د خپل پلانونو ترهیل او لسون سره شریک کړي. د پکتیا په څنلوري ولایت خوست کې بیا د په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی ته حکومتي سیمه ایزو چارواکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې سمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي د چرګوړو د تولید درملنې لپاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورت کې اوري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوند حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو قرار قرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل وویل
دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې درې سوه شل کلدورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کلدورې ده. مو دوه سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. پرمرو په دا برخه کې څه ګټه وه کې مونږ اړ شو چې اتحادیا جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډېر ګمرک راځي چې له کابل یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فني او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته مو سره چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپل چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
چرګان وروزل شي، هغه داغه نه تولید شي، هغه د لپاره به خپل مشینډي او سیستم جوړ شي ترڅو هغه چرګوړي وباسي او د دې د لپاره د چرګوړي د روزنې د لپاره زمينه برابر شي، فارمونه زیات شي، د دې ترڅنګ د دې د لپاره به د خوراکي مواد داغه زمينه برابر شي چې هغه ډیر مهم دي چې زیاتره د ملک په سطح ور سره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالداري رئیس لالی زدران د فارمونو مالکان ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازم چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته. نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډیره بیا پریوزي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس مجهز سړې خونې جوړې کړې دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یشنبې په ورځ له دې خونو څخه د یوې د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
افغان حکومت او خلک کرنیز محصولات او میوه د هیواد د اقتصادي ودی او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یک شنبې تر ورځې د هیواد په اوو زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله زمیر لخوا پرانیستل شوه. په دې مناسبت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میر بچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بسته‌بندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته بندی
نن موږ په اوو زونونو کې د محصولاتو او میوو د دسته بندۍ د 14 کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندوز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خونې د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلی تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بسته‌بندۍ دغه هر خونه په 1500 متر مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوی دی. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې میر بچه کوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل
د خانان ته مثلا ډېره فایده ده، ځکه هغه بل تراجي پیټوي کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. د انګور دي، مڼه لري، سمتالو لري، مثلا دامت کان د خانان خو ډېر شان ضرورت لري، ول اوبو ته ډېر ضرورت لري. ستره باغونه وچو دي اوبو وجنه، او د زمینداران سره دا کومک وکړي چې مثلا د باغونه او شای پټي اصله زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
په خیلی کوچک است، خصوصا په سطح ولسوالۍ میر بچه کوټ خیلی کوچک.
دا خونه د میر بچه کوټ د ولسوالۍ په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې ورن شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګ غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرسته وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولت هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشرانو ته وایم ستاسو د اختلاف څخه استخباراتي کړۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د وینو بهیدلو پروژه مو په خپل اختلاف سره فعاله کړې ده. حمید الله له غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان هیڅ کله خپل دوست او دښمن ونه پیژندل. موږ غواړو چې پاکستان ته همدغسې غاښ ماتوونکی ګزار ورکړي. له کندهار ولایت څخه یوه بل اوریدونکي لیکلي چې سوله بې له مشرانو نه کیږي، که اشرف غنی وي که بل. شفیع الله له کندهار بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د بې غیرتۍ تر ژوند مرګ ښه دی، پاکستان چې موږ نیمایي خوري په جنگ کې مو دې ګرده سره وخوري. نعمت الله انډیوال بیا د اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د کابل حملې غندم، دښمن دې د خدای په غضب اخته کړي، الله دې انتقام ورڅخه واخلي.
دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سو اتلش مخابراتي شبکې لاره مو راسته ولیو. پیغامونه ډیر را رسیدلې دي، موږ نشو کولای چې ټول ولولو. تاسو ټول مننه چې موږ ته پیغامونه راسته وي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. خو بیا هم په افغانستان کې لسنیمې بجې کېدونکې دي. د لنډو خبرونو وار دی. نرجه صافۍ ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړي. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړي. ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په پروسه او دوړخیزو مسایلو خبري کړي. په کونړ کې هم پرون دینی عالمانو، د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استادیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه وغندل. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هواد په یو لوی لار کې په ډیر خراب وضعیت موندل دي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خبرېدو په تړاو و تورن کسان نیولې دي. د ترکیه د اسامبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکی وګړي ټپیان کړل. او جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پوله دوه مینونه ښی وچ د 14 لامل د جنوبی کوریا دوه سرتیر د بدن غړي له لاسه ورکړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې به هم لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوډې اچار تفریحي پروګرام. خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله وال ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې موسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړي دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشار الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې واوري. اوري چې اجمل اند جوړ کړی دی.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبې د ورځې په خبرو کې چې د روسي له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې ویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړي. سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کيري څخه یې پوښتلي څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمیر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کيري ته خبرداري ورکړه. ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباري خي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نو مولوی همدارنګ هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کیږي. تکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او پسیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وقفه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي د روسیا او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسي وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلې او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپل پرونی څرګندونو کې ویل هغه نړیوال ائتلاف کې وای چې روسیې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردی جنگیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د وی برخې چې د پوینا د دې هواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لاري یو بل کس واک تر لاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لروزونکو سره مرکه وکړئ. په سر کې هم رازو راپورته روانه اونۍ کې کڅام د افغانستان ټول سیدونکو په تیرا د کابل خاریان د غمجنې پیښې شاهدانو او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنیو لوبو کې په خپل لاسترړون سره دغه غم زپلو خلکو ته لکه څه خادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوتبال ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې څو لوبي وګټلې، همدارس د وښو لوبغاړو هم وټوانیدل د آسیا په لوبو کې خي لوبي وکړي او همدارس د نوکری میډال وګټي. په دې اړه په مکرې رپورت ځه کته هم روانه اونۍ په کابل کې یو ستر موټر بم چاودنی ډیر خلک وژل او ټپيان کړل او خلک غمګین کړل. د افغانستان لوبغاړي وټوانیدل بهرنیو سیالیو د میډالونو په ګټلو سره لکه خادي د غم زپلو خلکو ته وبخي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولې شول په جنوبي کوریا کې د کوربا ټیم په شمول درې ټیمونه مات کړی. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوي.
ټیمي فوټبال افغانستان د 12 کلنو افغانستان
د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبې وکړي. په دغه څلور لوبو کې درې وګټلې او یوې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنگلاديش یې مات کړ، جنوبی کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې نه لیکړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پاتې ورسوله.
تیمور شرقي
څه سره خغلی اغازاده ویل په دغه آسیایي سیالیو کې اتل سو ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړی لیکه په خپل واک کې لري. دا په اصل کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړی دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوخي وروبخله. مرتضی هوتکو کولای شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطح وشو د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتول سره د نخري میډال په غاړه واچوي. هوتک د غویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو کې د ډیر شواسي چې مونږ برخه خسته و او مرتضی هوتک وکولای شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبې په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه
مرتضی هوتک قوم دوم یا لنیکمره مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقری مډال وګټه. په رسمي لوبو کې د نقری مډال ګټل هغه هم له آسیایي لوبو څخه ډیره سخت خبره وي، ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رسمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو مډال ګټلې و. اخو د ورزش کارپوهان وي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورت په برخه کې هم خپل سیوري وغوړاو او څنګه چې د دغه لوبو د پرمختګ تمه کیدله هسي پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي ک په ورزش باندې پنګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډیر زیاتې لاستراوړنی ولري. و موریدل چې د افغانستان د فوتبال او شو لوبغاړو افغانانو ته میډالونه ګټلې دي. رابه شو د مرکې پلور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحلا نیکپا چې دوه اولمپیکی برونز میډالونه د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي، اوس وخت په
بهر کې ژوند کوي. دا چې د دغه لوبغاړي د برتر راتګ لپاره څه هڅه پیل شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لروزون کې بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحلای نیکفا یو ځینی لوبغاړی ده چې افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د اولمپیک لري او مونږ دې لپاره غلمرنۍ هدف مودال شه. نیکفا د فکرونه کې چې د خلک نه پانه غوړی هم خپل د هغه زیارونه هغه تکلیفونه چې نه په خپل وطن لپاره خپل خلک لپاره چې هغه څنګه د زحمت کولای دغه زحمتونه دغه د دې ملک ملت د دې ارزښت یا ارج نه ورکوي. دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړی ده او ما ورسره ډیر خبرې کړې دي د لپاره او انګیزه مور ته ورکړې چې ته خپل ملت باندې ګران یې او اته قدر همیشه ټول سره شته دي او نور مغلانې په الگو ده ټول ورشکاران ته الگو ده کله چې موږ کولی شو چې مغلانې په دوباره افغانستان ته راشي دا یو انګیزه کیږي نور ورشکاران ته هم انګیزه کیږي ورشکاران چې په خارج ده او سغوی هم د نړیوال مسابقونو مدالونه لري او موږ افتخار ده هغه هم دغه یو انګیزه کیږي چې هغه هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحلان اکپاوس ژمنه کړې ده کڅنګ یا نور هیوادونو لري روحلان اکپاغ وختلې دي چې هغه سره ورشي او د هغه سټیزن شپ اخلي او سره هغه ته لوبي وکړي کڅنګ
مننه څنګه ده سپ تر اوسه پورې درې اروپאי هیوادونه روحلان اکپانه خواهش کړي او دعوت کوي چې امکانات ورته برابرې او هر هیواد بیل بیل پیشنهادونه ورته کړی دي چې د معاش او د غذایی سهولتونه ورته فراهم کړی ده. په تر اوسه پورې روحلان اکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورته موږ غل رو امانګیل رو هغه ته موږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړی چې ته عمل ته ستونه د کوم هیوا اروپאי هیواد طبیعت او خلیا د غوی د ملي ټیم غړي شه او روحلان اکپا هم نه غوړي نه غوړي هم غوال نه چې موږ ویل چې روحلان اکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن پر کړی ده او کله چې دغه د موږ د اولمپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي او ترهم تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې اولمپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحلان اکپا ته فراهم شي. انشاءالله چې روحلان اکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د اکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې دي، دغوی د راتګ لپاره تاسو څه کوئ بل اخره؟
بله، مونږ دغه لمرنۍ هدف مو روحلان اکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هیوادونه ورته همدغه خپل نیوزیلند او نور اروپایی ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې تم دلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحلان اکپا دوباره افغانستان ته دعوت کړو روحلان اکپا دوباره افغانستان ته راشي دغه یو انګیزه کیږي نور قهرمانانو ته. بله، مونږ هغه لرو، پلان لرو چې کله چې روحلان اکپا دوباره افغانستان راشي انشاءالله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی لکه سید حسن رضایی، ملجان بابکرخیل لغزایی، دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وګرځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو. د خلکوم له دې تمش کېدلې ده چې کارونه او پروژې به پیل شي، ترقی او سوکالی به راشي. له همدې امله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې، یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل، لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لوېدلې ورپاتې شي. د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو.
در روغتیای چارواکی و دن پاملرین الاملا دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
در ملی وحدت در حکومت لبرکت او در روغتیای چارو در چارواکی و در خی پاملرین الاملا در روغتیای برخی غط مسئولین او چارواکی لیوانیان شول. اوست دوار خبرونه پا تفصیل سرو آوری.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایي چارو د چارواکو د نه پاملرنې له امله د علي آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بېرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو لخوا په درنو سوټیو وډبول شول او بېرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوي لیوانی په همدې اکړه داسې وویل:
ولې مظاهرې ونکړو؟ چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او په خپله یې نوشي جان کوي. موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل. په ژمي کې له یخنۍ ورو او په اوړي کې له ګرمۍ، له همدې امله ټول لیوانیان روغ او پسد شو. اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایي چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري. نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغه نه شي؟ لبیکروبونه او چټلۍ د لرې ګرځي، احتیاط دوی نه کوي. په هغه موږ ورسره اخته یو. وایي لایق ډاکټر او ښه روغتون نشته لیونیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خو به لا نوي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې پرون یې وډله نه و راغلي، ویل یې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت راورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا یې چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تېر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
و له اختر هم ډېریږي، کمه خو مو رانه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم. ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې؟ و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو له اختره هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دې د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده. که خرابه نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی یې څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والله دا دې هم ښه خبره وکړه.
تاسو جبه میوه پکې خالی کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نهه جیبه به مې را وړي وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه؟
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورې ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لورې؟
پلاره، ډېره ده، لږې خرڅوونه.
نه لورې، ډېرې خبرې مو په مخ کې دي. ښه اوس دا ووایه چې څنګه مو راپټوله.
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله.
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول، خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشک هم راباندې ونه کړ.
لا چې خوشحاله بم وو چې ښه میوه م وخوړه.
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکړئ.
زه پام مو دی. دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ، خو اتڼ به نه ورسره کوئ ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره.
سبا مې بیا کډه باریږي دا نوی کور ته پی شکل کوم کړم. دا نوی کور ته پی شکل کوم کړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ عمر می ټول په ماش کې تیر شو. خاوند خدای بخششی بکلوینا، خاوند خدای بخششی بکلوینا. بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډوما. پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار با بنگ با بین بین یو خود غونډه منډه خوله ده بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا. بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا. مرما بنگ ما بنگ بنگ
د موتا چې پی واده وا هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه. هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه.
بنگ با بنگ با بینگ بینگ په سری چوکې آوازه شوه چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه. چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه. بنگ ما بنگ ما بنگ بنگ
د کمپاینونو یار دی زه وم. وای 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 مشاورین د ځان ته نور نیولی دینه. مشاورین د ځان ته نور نیول دینا.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ د کمپاینونو یار دی زه وم. یالا یالا مزو چرچو ته دی اوس نور نیول دینا. مزو چرچو ته دی اوس نور نیول دینا. بنگ با بنگ با بینگ بینگ
د آخری مصره دی داوی د مامورینو به زیات نشي ماشونه. د مامورینو به زیات نشي ماشونه.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ دا اخری مصره دی داوی چی خائنان به همیشه مزی کوینا. چی خائنان به همیشه مزی کوینا. بر با بنگ با بینگ بینگ
یو دی بلاور پسیوی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه. د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه.
بنگ با بم با بنگ بینگ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکه نیسئ د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
کول دست کی خیرونا تا دیدن را کوا کچھ کول دست کی خیرونا تا دیدن را کوا
سلام.